محمد شیبریم دا ازادي راډیو پرې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د کندهار د پولیسو په مرکزی دفتر کې نن د 14 لامل څلور طالبان ټپین شوی دي په دغه ولایت کې د پولیسو بیان مولا اسد الله جمشید رسنیو ته ویلي دي چې دا 14 نه د مخدره موادو د مبارزې ریاست په یو سړک کانتینر کې شوی ده د 14 لامل د شاوخوا ودانیو کړکی مات شوی دي خو تر دې د مددې 14 مسولیت چا نه دی اخیسته او د هم څرګند نه ده چې څنګه دا 14 نه شوی ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق په دغه هیواد اقتصادي او بشري وضعیت لا پیچلې کړی یوناما نن دغه قانون د پلی کېدو او اغیزو په اړه په خپل ځانګړي شپږمیاشتین راپور کې ویلي چې یاد قانون د ملګرو ملتو مؤسسو صندوقونو او د غراس عامو افغانانو وړتیاوي او ازادۍ اغیزمنې کړې دي د طالبانو حکومت د 2023 کال په اگست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون اعلان او رسمي جریده کې خبر کړ د طالبانو حکومت به مخالف ډلې د امریکا د استازو جرګې هغې لایحې ته خبرګون شولې چې هدف یې د طالبانو حکومت ته د امریکا د مرستو د ورتګ مخنیوي دی د براین ماست په مشه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه پروند د صلاحیت تصویب کړه چې ډاکټر لاسکړي افغانستان ته د امریکا د مرستو پیسې د طالبانو لاسته ورنشي د دغه کمیټه یو څمر غړیو د چهارشنبې پروزوبل تر اوسه د امریکا لسکونه میلیونه ډالر له شفافیت او حساب ورکونې پرته د طالبانو تر واک لاندې یو بانک ته تللی دی د ملي مقاومت جپې په نوم د طالبانو مخالف ډلې د امریکا د استازو جرګې ته د غلایي هرکلای کړی دی د دغه جبهه د بهرنیو اړیکو مسول علي میسم نظری پر خپل اکسپانه لیکلي د استازو جرګې ته د اقدام لاټړ کوي د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستيال عبد اللطیف نظری بیا دغه لایحه سیاسي او پردوی د فشار یو وسیله بللې ده هغه نن د افغانستان کورنیو رسنیو ته ویلي چې حکومت د امریکا لمرستو غټنه راپورته کړي او د مرستو په چارو کې لاسوهنه هم نه کړي خو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې بیا د سیګار راپور ته اشاره کړې چې په کې راغلي د طالبانو لبیا واکمنې ورسته د امریکا لمرستو یوازې 10 میلیونه ډالر د مالی پونم د طالبانو حکومت ته ورغلي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو ځل بیا غواښ کړی چې ایران خپل اټومي پروګرام ختم نکړي پر ضد به پوځي ځواک وکاروي نو موري زیاته کړي چې اسرائیل په دې ممکنه پوځي بریټ مشي کوي ولسمشر ترامپ د اپریل پر 9 په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته ویلي وو چې که ضروري وي نو امریکا به د ایران پر ضد لبشري پوځي ځواک استفاده وکړي نو موري دا سرګندونی دغه پښتنې په جواب کې وکړي چې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمن په عمان کې د شنبې په ورځ پیلودون کې خبري به ترکل روانې وي جمهور رئیس ترامپ په جواب کې وویل چې له مور سره وخشته نو مور زیاته کړه چې د خبرو په نتیجه کې یوې حلاري ته رسیدو لپاره حتمی محل بشنه لري جمهور رئیس ترامپ له ایراني چارواکو سره د خبرو اعلان د اپریل پر 8 په واشنگتن کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د غونډې پر مهال کړی و چین د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی هغه سرګندونه غیر مسولانه وبللې چې پکې ویلی وو چین په هیڅ چې دغه هیواد جین وګړي د روسي لپاره په اوکراین کې جنگي شي د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یو ورسره تر دې د خبره وکړه چې جمهور رئیس زلنسکی ویلی وو چې اوکراینی چارواکي داسې معلومات لري چې 155 چینایان د روسانو ترڅنګ په اوکراین په جګړه بوختي د اوکران د ولسمشر تر دې څرګندونه مخکې د اوکران پاوچ یو به ډوخ پر کړی خبره کړه او پکې ادعا وکړه چې دوی د چینایي جنگیالي په د اوکران په ختیځ کې نیولې دي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین جان د اپریل په 10 په یو خبري ناشته کې وویل چې دوی اړوند خو ته مشوره ورکوي چې د چین رول په سمه او روشانه توګه وپیژني او لغیر مسولانه څرګندونه ډډه وکړي هغه پرته لدی چې د اوکران یا د اوکران د ولسمشر نوم واخلي دا څرګندونه وکړي ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري یوناما په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پلي کېدو ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا قانون افغانستان له نړیوالې ټولنې منسبي کوي د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منزا کاکړ
نیمای کورونې سره پیوار کارډونه د نیمای ای سی سی دی نو دلته د خصوص زیاته د نو چکل ای سی سی کارډ والا یو سی
له پاکستان افغانستان د ستنولو د ستنول شوی کډوالو مسله په یو تفصيلي راپور کې چیرو چې اغیز به شوی
موږ کسر د بودیجی، کسر د تجارت یا د بیلانس او همدارنګ د انکشافي پروژو توقف سره هم مخامخ یو.
او په دې خبرونه کې
زه ګلان لرم، ته زما یو زړه نیاجان هم دغه له ګلانو سره ډیره مینه لري.
کوم ګل چې ما فخی ما راوړ په کور کې مینه.
ګلان د خلکو پر روح روان څه اغیز کوي وړاندې به په خبرونه کې واوري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په دغه یواد کې د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تطبیق او تنفیذ ته اندیشنه شوده لیده. یوناما په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې قانون تطبیق افغانستان د خپل نړیوالو ژمنو لري کوي او د بیا ادغام بهیر له نړیوالې ټولنې سره لاستونس منوي. په راپور کې د افغانستان پر اقتصادي او ټولنیز وضعیت د دې قانون منفي اغیزو ته هم اشاره شوې ده. سنا کاکړ او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تطبیق او تنفیذ د دغه هیواد په بیلابیلو برخو ناوړه پایلې درلودلې دي. یوناما د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق تنفیذ او پایلې په نوم په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په لسمه مخبور شوی ویلي چې سړي ښځې لګک یو ځوانان د دې قانون له کبله په بیلابیلو کچو اغیزمن شوي دي. په دې یوشمخیز راپور کې چې د 2024 کال د اګست له 8 نیټې څخه د 2025 کال د مارچ تر 10 پورې د دې قانون اغیزې پکې څیړل شوي دي. راغلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نورو ننګونو سره مخ شوي دي. یوناما خبرداري ورکړې چې دا قانون د افغانستان پر ټولنیز اقتصادي وضعیت مستقیم او غیر مستقیم اغیز لري چې د اقتصادي کړکیچ د لا ژورې دوه لامل شوی دی. راپور زیاتوي د دې قانون تنفیذ افغانستان له خپل نړیوالو ژمنو څخه لري کوي او له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو بهیر یې لا ستونزمن کړی دی. یو شمېر افغانان وایي چې د دې قانون له تنفیذ وروسته د دوی پر ورځني ژوند ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. یو افغان نجلۍ چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
به حیثیت دختر و زن افغان ما نمیتونیم با پوشش
د یو افغان انجلی او مېرمنې په توګه موږ نشو کولی له هغه لباس سره له کور ووځو چې خپله ورسره له قله رو. موږ ټولو ته یو جبري حجاب ټاکل شوی دی. سربېره پر دې ځینې نور محدودیتونه هم شته، لکه دا چې موږ نشو کولی له محرم پرته له کور ووځو چې دا ډېره سخته ده او د ژوند شرایط ډېر سخت کړي دي. زه په خپله په داسې کورنۍ کې ژوند کوم چې مشرور نه لرم، یوازې پلار مې دی چې د کور نفقه برابروي او تل په کار کې وي. آن ډاکټر ته هم له محرم پرته نشو تللی.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې د هم نه غوړي د ورته ستونزې له امله په راپور کې نوم اخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
څو د فېج مو په خپل سترګو باندې لیدلي چې خلک وړي دي او څو ته د ځان ته او نه د خاطر چې د باندې د خپل فامیلونو سره راوتلو په چکر باندې یا ګرځېدل یا چکر وهلو نو دوی په دې باندې سرزنش کړی دي او اجازه یې د چکر نه دا ورکړي چې د خپل فامیلونو سره وګرځي. نو دا قصه محدودیتونه دي چې تو عملي کړه او پلي کړي دي.
دوی نما در ټولو شویو معلوماتو پر بنسټ د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کېدو د ډاډ لپاره شاوخوا 300 نارینه محتسبین په 28 ولایتونو کې ګمارلې دي، هغه محتسبین چې خلک یې تل په بد چلند تورنوي. یوناما په خپل راپور کې دغه شان په بشري فعالیتونو، روغتیایي چارو، زده کړو، ښځو پورې اړوند کاروبارونو او همداشان د سلمانانو، اکاسانو، خیاطانو، د واده مراسمو، تفریحي ځایونو، رسنیو او د ښځو او نجونو په ژوند باندې د دې قانون پراخو ټولنیزو اقتصادي اغیزو ته اشاره کړې ده. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د یوناما د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تل ویلي چې دا قانون د ټولنې د اصلاح په موخه اعلان شوی، د اسلامي قوانینو اصول دي او هیڅوک نشي کولای ورسره مخالفت وکړي. یوناما بیا په خپل راپور کې ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2018 پریکړه لیک کې چې د روان میلادي کال د مارچ په 18 نیټه صادر شوی، یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه شوی چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون لغوه او لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پاکستان نن لنړیوال ټولنې وغښتل چې د زرګونو افغان اتباو د بیا مشتیدنې چارې ګړندې کړي چې د مهال په دغه یواد کې دننه په ترانزیت کړي او خبرداري ورکړ که چیرته د اپریل تر دیرشمې پورې د کوربه هیوادونو لخوا دوی ته ځای ور نکړل شي نو له جبري اخراج سره به مخامخ شي. د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 داسې افغانان په پاکستان کې دیره دي چې لویدیځو هیوادونو ته د مهاجر په توګه تک ته انتظار کوي. د دغو افغانانو پرته په عام ډول د پاکستان په مختلفو سیمو کې افغانان ځورول کیږي. په هغو سیمو کې چې افغانان د پولیسو لخوا له بد چلند سره مخامخ دي یو هم د سند ایالت دی. د سند په مرکز کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې افغانان له لارو واټونو نیول کیږي او ستنول کیږي. منزې زیاته کړه دا کډوال د ای سی سی کارتونو درلودونکي دي خو دا چې د کورنۍ نور غړي د پی او آر په نوم د کډوالو کارتونه لري چې د ایستلو په پروګرام کې د اوس لپاره نه شاملې شي هغوی هم ورسره زیانمن کیږي. اخلي منزې د مرکې په پیل کې د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر پاړه وویل.
په گلی کې څوک پیدا کی هغه د گلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کی هغه د بازار نوړي نو د سیم ډیر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کمی د سیوت به ورځي ټایم می نو سیدا تن لمال مکر شي کم پولیس سټیشن وړي دی کس او کم دي ته وړي دی هغه ریکارډ هم نه وي نو اکثره فامیل ته دا هم نه وي پته شایي زمون کس دنه نشتا یا نشتا نو دا ستون زه هم دی لکه اوس یو ماشوم چوي هغه وړي وو نو ډیر په مشکل سره مونږ دا هغه مسئلہ دا چکم کورنۍ کې دسې دی چې نیمای کورنۍ سره پیوار کارډونه د نیمای ای سی سی دی نو دلته دا ستونزه زیاته ده نو چې کله ای سی سی کارډ والا یو سی که د کور نه یو قسم یو سی نو هغه فیملی سپریشن چې کوم یو پروسیس دی هغه د هغه ځینه سټارټ شي نو داسې ډېر کسان دي چې میرمن هغه ای سی سی کارډ دی او د سړیانو هغه پیوار دی نو دلته چې کوم حکومت آرډر کړی ځکه چې دوی د دې نه مخه میپنګ کړی وو پر درې میاشتې دوی په 2023 کې په لګولې وې چې دوی معلوم کړی چې په هر کور کې څومره ایس ای سی کارډز دي او څومره پی او آر کارډز دي او دا د دوی تر دروازو لمخه لیکلي وو چې دومره پی او آر دي او دومره ایس ای سی دي نو د هغه ریکارډ لاندې چې دوی دغه کسان چې دي نیسي نو فیملی سپریشن زیات کیسونه موږ وینو داسې هم دي چې پس کې چې دي مور او پلار چې دي هغه پی او آر کارډ لري او دا هغوی چې کوم داسې ماشومان چې 40 کال نه غټي هغه ایس ای سی لري نو داسې کیسونه ډېر زیات مخې ته راغلل.
آیا دا کډوال چې سل کېږي د دوی وسایل او جایدادونه دوی سره څه کېږي؟
زمونږ مخې ته داسې زیات کیسونه راغلل چې دا جایدادونه او دا چې دا ټول دلته ځین پاتې شوي دي یا یې بالکل دوه صندوقونه هم نه دي ورسره پرېښي کوم چې پولیس نیسي کورونا هم ښځې راوچته کړي دي داسې ډېر کیسونه داسې دي چې بالکل مالونه دلته پاتې شوي دي او هغه یې د هغوی سره نه دي پرېښي او بیا ډېر داسې کسان هم رپورټونه دي چې هغوی ته په باډر یې نه دي پرېښي سامان ورسره نو دا مسلې هم دی ورسره لکه کډوال هم مطلب خپل هم دوی چې کله مونږ خبرې ورسره کولو دوی چې په یو جوړه کې راغلي او په یو جوړه کې واپس سو د کډوال په هیڅ باندې راغلي او الته به موږ ته کډوالې یو قسم ژوند کوو او د ځان لپاره مطلب مونږ څنګه دا ارسه برابر وو الته یو ځل بیا ځکه چې کم کس لس کلن راغلی وو 15 کلن راغلی 10 کلن راغلی هغه اوس سپینګیری دي نو هغوی ته ډېر زیاته مسله.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منسک کاکړ د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پر افغانستان او د افغانستان پر بازارونو او کاروبارونو څه اخیز کولی شي وړاندې په خبرونه کې دا موضوع په یو تفصیلي راپور کې څېړو. یو شمېر افغانان چې بشري مرستو ته اړ دي د افغانستان د همشغي ډلې یا ای سی جی غونډه مهمه بولي او وایي چې له دې لارې دې نړیوال د دوی سره د مرستو زمینه برابر کړي. دا دوه ورځې غونډه د چوارشنبې پورس د ترکیه په استانبول کې پیل شو. د افغانستان د همغږي د ډلې یا ای سی جی دا ناسته چې د مرسته کوونکو هیوادونو نړیوالو مالی ادارو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د دفتر یا یوناما د استازو په ګډون جوړه شوې هدف د افغانستان د لومړي توبونو ارزونه او د نړیوالو مرسته کوونکو فعالیتونو سره همغږي شول شوې. د کابل شار اوسیدونکو عزت خان او د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو سواتی نظرونه سره شریکو چې لاسه جره دوسره د دې غونډې په ارتباط شخیدلې.
عمره چمرستې افغانستان سره وشي عمره د دې خلکو اقتصاد لکه خوشي او خلک خو خامخا مشکلات خوشته دي ډېر دي. زیاتره خلک خو په دغه کې ستونزې ډېرې لري، کورونو په حساب کې ستونزې ډېرې لري. کم تعداد خلک به دسی چې هغه به درې وخته خواړه سره برابر کیږي، ځکه چې دلته مزدوري مده سي خاص نشته دی او به کېم د ورځې 200 افغاني مزدوري ده. او دا یو وړوکی کورم چې دی د ورځې ان د شپک سوا تاسو پورې مصرف کیږي. تو کوم دا چې دا یو ودون افغانستان سره مرسته وکړي، کومکونه وکړي او افغانستان څنګه څه په خو باندې ودرېږي او د دې بیوزلو غریبو خلکو یو څنګه څه کومک وشي وسره.
هر سړی ته پته ده او که بهرنی ده او که داخلي ده او که هر یو شی دی، افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی، د هر یو شی او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شی اړتیا لري او ضرورت لري. پښتانه هم دغه نه خورځانې د غونډې نه او خدای دې وکړي چې زموږ په ګټه باندې پای ته ورسیږي چې دغه مرستې وشي. نو ډېر به هم خوشي دلته زموږ خپل په شینوارو کې ولا چې ډېر مظلومان شته دي، ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سخت ګرمۍ کې ناست دي، خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبرونو په دې برخه کې د ګلانو په اړه یو راپور لرو. یو شمېر افغانان ګلان خوشوي، مینه ورسره کوي، پالي. د دوی د دې مینې علتونه کله سره ورته کله سره بیل دي. د روا پوهانو په باور د ګلانو ساتل او پالل ذهن آراموي، خوشي زیاتوي او تشویشونه کموي. په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ګلانو پلورونکو بازارونه نه دي سړ شوي. سنا کاکړ راپور لري. راپور د ګلانو په وسندر پیل شي.
گل خوب پل بدن عاشق و ما گل را وڑے سادشین کی باغا ما گل را وڑے سادشین کی باغا ما گل را وڑے مجنا نے ولی دو شر میں دنا ما گل را وڑے سادشین کی باغا ما گل را وڑے سادشین کی باغا
ګلان پرته لدی چې خبرې وکړي زړه ته آرام ورکوي. د چې یو شمیر خلک یې ساتي، پالي او مینه ورسره کوي، نو خامخا نورې ښېګڼې به هم لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکی محمد الله مسعود وایي په کور کې یوازې دی نه، یو بل څوک هم شته چې ګلانو سره ډېره مینه کوي.
زه په خپل کور کې ګلان لرم، یوازې زه نه، البته زما یو زړه نیاجان هم دغه هم له ګلانو سره ډېره مینه لري، ډېر په شوق او علاقې سره ساتنه کوي. نو ګل خو ډیر خوږ موجود دی، کله چې ګورم زړه مې د سکون احساس کوي. یعنی که منی وي یا ژمی وي، زه چې کله ګل ته وګورم د پسرلي یا د اوړي د موسمونو ښکلا او احساس هم راکوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالرزاق مفتونیار هم د ګلانو د ساتلو شوق لري او هر ګل یې چې خوښ سوی اخیستی دی.
زه خو خپله د ګلانو ډېر شوقي یم، اګر چې ځای مې وړوکی مګر بیا هم د یو اتاق په اندازه حویلۍ لرم چې هم بیرون ده هم اینه ده، چې په هغه کې زه مازدیګري کینم او د دې دانه ډېر لذت او خوند اخلم. ګلاب دی، مرسل دی او پسر کشمالی دی، زیر ګلان دی، کوم ګل چې ما فخی ما راوړ په کور کې میږي.
خغلی مفتونیار زیاتوي چې ګلان د ټولو خوښیږي، خو یو شمیر کسان یې د اخیستو وس نه لري. خو په کابل کې ګل پلورونکی سنګر وایي ارزانه ګلان هم شته او قیمته هم. د ده په خبره هر څوک کولی شي د خپل وسې مطابق یو ګل واخلي.
بولخانه لرو خپل تربیه کو او بازار خدا خلک ډیر راضی زمون بولخانه ته او زمون نه ګلان رنگ رنگ ګلان اخلي روز مره زمون کروشات خدا د څلويخت افغانه نه چې موسمی ګلان دی تر 200 افغانه یا د 250 افغانه پورې زمون په ګلخانه کې ګلان شته نو د څلويخت افغانه هر انسان هر شخص توان لري چې یو ګل واخلي
هر په هنوي د ګلانو ساتل او پالل د انسان پر روان ښه اغیز لري تشویشونه کموي او خوشحالي ورکوي ارواپو شریف الدین عظیمی په دې اړه صدی رادیو ته وویل
د ګلانو کرل د ګلانو ساتل او په متوسط شکل او په نورمال شکل مینه او علاقه ورسره خودل خپل د سالم او ښه حالت او وضعیت څرګندوی ده او په خو کې دغه چاره یا دغه کار د دې لامل هم ګرځي چې سټرس کم سي ځکه چې لخواور سره له طبیعت سره هورمون او د هورمونونو تماس مخص ته آرامش ورکوي فعال ساتي خوښي زیاتوي
ګل پالون کې وایي د ګلانو ساتل او پالل یو فزیکي فعالیت هم دی د غشان چاپیریال ښکلی کوي او طبیعي خوشبوي لري د ګلانو د ښېګڼو ته په پام په پښتو او دري ادبیاتو کې ورته ډیر پام شوی په ځانګړي ډول شعرونو کې چې ډیری دا شعرونه سندرې شوي هم دي
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري پاکستان لاغه هواده د 3.3 میلیون بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده دا چې په دومره شمیر کې د کډوالو ستنول پر افغانستان او په ځانګړي توګه د کار پر بازار څاغیز کولای شي اسدالله الدین پرې دغه تفصيلي راپور چمتو کړي
له اسلام آباد او راولپنډي څخه خیبر پښتونخوا او بیا تورخم خواته غزيدلي سړکونه نن سبا یو ځل بیا پر هغو لاریو او موټرو ډک دي چې د افغان کډوالو کډه پکې بار دي افغان کډوال وای د پاکستان پولیس لمړی دوی نیسی کورونه پلټي او بیا یې د ډیپورټولو په مخه د پېښور حاجی کمپ یا لندی کوتل سیمه ته بیایي د عبدالصبور پونم افغان کډوال چې د ډیپورټېدو په حال کې د آزادۍ رادیو ته ویل چې د اخراجې دونکو کډوالو توقيف ځایونو او پندغالو کې هیڅ ډول اسانتیاوي نشته
چې هلته په توقيف خانو کې او بندخانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ کې د زجر لاندې دي زما یو ملګری هم هلته باندې دي پرونه ته ټلیفون کړی او هغه ویل چې 13 د 14 نه ډوډې نه د خړلې او د ولګو سره مخ دي
د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او بیا ډیپورت کولو پورې کله ناکله اونې وخت تیریږي یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته ویل دوی عمومي سړک کې پولیسو له موټر ښکته کړي او اوس به برخلیک داسې ځای کې پراته دي چې اسانتیا ویني لري
دوه مده کډره مده نیولې او بس اوس نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي دا یو تقریبا سل نه پاره یو سل نه پرونه زیات دلته له مین روډ نه را کوسکلو را وسودلته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړه وړه ماشومان دي سره نه ډاکټر ست نه اغستا سنمیږي نس پښتنه ولا څوکستا
پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2023 کال په اکتوبر کې له هغه هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو استل پیل کړل د دغه بهیر لمخه هر ورځ لسګونه کورنۍ پر تورخم سپین بولدک او نور لارو افغانستان ته ستنول کیدي چې د شمیرو لمخه شاوخوا اتلکه کډوال پکې افغانستان ته راغلل دغه هیواد کې پر کډوالو نوی فشارونه 13 مارچ میاشت کې د روژې له پیل سره هممهاله هغه وخت بیا زیات شول چې د پاکستان حکومت کډوالو ته د مارچ 1 د وټلو ضرب الاجل وټاکه په دې ډله کې ان هغو کډوالو ته د وټلو امر وشو چې د یو ان ایچ سی آر لخوا د پی او آر او د پاکستان د حکومت لخوا ورکړل شوی ای سی سی کارتونه لري په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالای میاخیل وایي د غزرب الاجل سیاسي بڼه درلوده او په خبره یې هیڅ ډول منطقي او عملی نه بریښید
دومره درد او دومره تکلیف چې دی اعلان ورکړی دی او وجه یې ممدغه ده چې ډیر لاند وخت ډیر کم وخت چې په یو میاشت کې دوی دا اعلان وکړ چې یو د 10 مارچ پورې به دوی ځي او نه یو میکانیزم شته نه یو طریقه شته نه یو ترتیب شته نه یو نظم شته دی او بزی بزی او تللو کې دلته 50 کلن زندگی چې دلته خلکو تیر کړی دا دا پنځه لخ کلنه زندگی د دې تجارت دا روزګار دا رښتې دلته خپلوالین دلته چې د پراپرټي خلکو اوسد اخیستې دي او ځان ته سرپناه جوړه کړې ده دا ټول ارث نادیده او بس خلک دي نو دا داسې یو غیر معقوله دا خبره ده چې عملی نه ده په دې کم وخت کې او بیا موجود دي سره چې شل بنځي شو چې تورخم لارم بند شو
پاکستان کې کډوالو ته لزرب الاجل ورکول سره هممهاله سکهال د فبرورۍ له 28 د مارچ تر نیمایي د تورخم لار هم بند و او څو ځله پر د افغان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ خونړی نښته وشوه ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو څو نورو ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په جبري ډول د کډوالو لستنولو لاس واخلي د طالبانو حکومت هم له پاکستان په دومره لوی شمیر کې د کډوالو ستنول انساني ناورین بللی او له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دغه ناورین په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي افغانستان ته د 2-3 میلیون کډوالو پورې ستنول به په افغانستان کې د کار پر بازار څه اغیز وکړي حال دا چې لوړاندې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده د پښتنه د کابل پوهنتون په خوانی استاد عبدالودود دودیال داسې ځوابوي
یا وډیر لوی کتله نفوس په داس حال کې چې د غنیمی محیط کې ورته چمتواله هم نشته د دې ته چې راځي دا نه یوازې دا چې په اقتصاد باندې ډیر فشار راځي او د ژوند ټول ضرورتونه نشي تأمین کېدلی د دې نه بار راوړو خلکو ته د روحي لحاظ یو لوی ستونزه ده نو افغانستان د نورو ډیرو مشکلاتو سره مخامخ ده او دا خلک چې راځي د دې لپاره چې برنامه موجوده نه ده او نه هم د دې په مقابل کې کوم مسؤلیت څوک په غاړه اخلي دا ډېر لوی ستونزه ده
د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې تر خپل واسي او امکاناتو پورې له دغه ډیپورت شو سره مرسته کوي خو یو شمیر راستنو شو بیا ویلي چې لاس نیوایې نکېږي بل ورته تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي څو بې وزله هیوادونو ته ځندول شوی بشري مرسته بیا پیلوي خو افغانستان په دې هیوادونو کې شامل نه دی دوی وای افغانستان سره زکه بشری مرسته نه کوي چې په وینا یې غټه د طالبانو حکومت ته رسیدي په همدغه سی وضعیت کې چې په کور دننه هم مالی سرچینې محدود دي او کډوال هم ور روان دي د امریکا د بشری مرستو باندې پاتې کېدل څه اغیز لري د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش وای
اکثریت خلک بې وزله دي اکثریت خلک اوس د مختلفو هیوادونو نه افغانستان ته د مهاجرت په حالت کې دي او ورسره موږ کسر د بودیجې کسر د تجارت یا د بیلانس او همدارنګه د انکشافي پروژو توقف سره هم مخامخ یو لبلې خو مالی سرچینې هم ډېر محدود دي د افغانستان ټول وګړو ته هغه خدمات چې د ژوند مهمه دي نه رسیږي کله بل خو داسې تحریمونه هم وځي چې افغانستان هم په لیست کې راځي هغه شدت د فشار اقتصادي ورسره زیاتیږي او متاثر کیږي
ستونزې ډېرې خو آیا د حل کوم عملی لار هم شته چې پر افغانستان د کډوالو د ورتګ اقتصادي فشار کم کړي پاکستان کې د افغان کډوالو مرکزی شورا وایي دوی د افغانستان په خوانی او اوسنی حکومت ته حل لارې وړاندې کړي د دوی یو حل لار دا ده چې راستنیدونکو کډوالو ته د افغانستان په دښتو په ځانګړي توګه د جنوبي ولایتونو په ساراو کې ځمکې ورکړل شي د کرنې او اوبو لګولو امکانات ورته برابر شي دوی وایي چې د کډوالو بزګر قشر به د حکومت او موسسو په مرسته په اوږد مهال کې د کار څښتنان شي چې ګټه یې دوی او ان ټول هیواد ته رسیږي د افغانستان د خوریکه خود ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ک افغان کډوال خپل پانګې له پاکستان او نورو هیوادونو افغانستان ته انتقال کړي په اوږد مهال کې د کاروبار فرصتونه ورسره زیاتېږي
په هیواد کې د بیروزګار وګړو شتون هیڅ کوو کچیرته د هجوم زمونږ په هیواد کې راشي نو احیانا زمونږ بیروزګاری او غربت په نور هم لوړ شي خو زه امیدوارم چې هغه خلک چې سرمایه داران دي په نورو هیوادونو کې سرمایه گذاری کړی ده باید په خپل هیواد کې سرمایه گذاری وکړي او په پراخه شکل سره دغه خلک مصروف د کار شي
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان شاوخوا 8 میلیونه وګړي د مهال کډوال دي چې لوی برخه یې پاکستان او ایران او نورې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې دي په دغه برخه کې هر وخت د انتقاد غوته گاونډي او ایران او پاکستان ته نیول کیږي چې لکډوالو سره ناوړه چلند کوي او د کډوالو په وړاندې هیڅ ډول نړیوالو کنوانسیونونو او تعهداتو تجمن نه دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلام علیکم کی هیله مې ونی درنو زده کوونکو هیله دا چې ټول بروغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لمړنۍ لوست شرغلاست نو دا چې زموږ استاد لمړنۍ لوست افغانستان او اسلام په حق لري راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لسته راوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شی بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د همدغه پزرپوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت د چې د افغانستان سیاسي وضع د محل سره ډول و. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې وو، یعنی مخ په کمزوري وو او د ماتې سره مخ وو، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال ویدیز، شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د افتالیانو وکمنی د ماتې سره مخامخ وو، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال ویدیز همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنه درلوده او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړ. پاتې هیواد بیا په ملک التوایفي حکومت باندې وویشل شو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلل او سیمیز سیاسي حکومت مختلفي په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي او د هیواد پاتې نور سیمه چې هغه هم په نور سیمیز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل شوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه په خو افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لار و. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند شي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لار و، چې د ورېښمو لار دغه ډیر مشهور لار د دې سیمې څخه تیر شوی و او سوداګریز کړو نن هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لار هم د افغانستان څخه تیر شوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مسایدي هوا او انساني قوتشتون هم د اقتصادي وزې د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمينه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشټنوالي لکه بل دغه شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمينه چې برابرې وي دغه شرایط د ویجاړې دوه د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کړي، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو د دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې وي، کوم شرایط چې مساعد وي، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت وو. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله او دغه کړنلاره د دوی د زیات بیوزلی سبب کېده. یعنی کوم عایدات یا کوم فایده چې دوی ته رسیدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، چې دوی ته داسې کوم خاصه فایده او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بیوزلی سبب سي او د بیوزلی پر مخ باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تیرېدو سره د زنو بزګرو زمکي د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل او یو ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل او د بل ډلې بې وسلې بیا د دې لامل سو چې سخته مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنې دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یوه ډله ډېره شتمنه سوه، یو شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل، او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده بیا د دوی د بې وسلۍ لامل سوه چې دلته یوه اقتصادي نابرابري رامنځته شوه. ورپسې هم پوهنیزه ادبی او دینی وزوه چې دین چې هغه د وی ټولنې د والی پیوړی او قوی لامل شمارل کېدی، په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور باندې په باور کې خپل حیثیت د لاس ور کړی وو او په خپل د بی اتفاقی سبب وګرځید، څنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي ادبی او دینی نفوذ لاندې وه. همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزی سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي ګندهارا درغنداب وادي د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیواد تر شماله او د سنتر څنډو پورې بودایي او برهمنی دینونه رواج درلوده. در لمر منځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې موږ یاد کړل د دې هر یو د ځنګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلی وو او هر دره بیا ځانګړی ژبه او لهجه درلوده. د نن سکونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وزه د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل د چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلې او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاته سوه نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه و، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. په بله وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت رو بخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه وکړي او ډیر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي، یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکوي چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه بیا په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. رازو د اسلام خپرېدل د داسې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي، هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحات سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودي، نو له دې کبله پر ځای به چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو، ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخوا مسلمانانو ته ورسول شو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنتر قومندانی لاندې چې هغه د حارثوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځ څنډه کې د حیرشار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنی ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاس لاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی، او په ځانګړې توګه د نهاون جګړه یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه لمنځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ هغه د منځه ولاړی او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د دې سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر سو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشرۍ لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تبس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سوال، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده او هغه بدلونونه چې همدغه محرمین سسیوی و اسموش په هیواد کې د دلامین سوچ مسلمانان پر مختګ کې لږ زند راسي او د مسلمانانو پر مختګ کې لږ څو زند و. خدا واری بیا د مسلمانانو خلیفہ عبد الله بن عمر بن کریز د ختیځ سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډیره هڅې وکړلې. عبد الله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه برته تسلیم کړل. په ځنګړې توګه د نشاپور د فتح څخه ورسته په دیشم هجری قمری کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بیلابیل شهرونو لوري تخلاص سو، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلی سیمو د فتح کار په غاړه واخستي او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاس ته ورغلې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بیلابیل سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قران باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډیر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده د ډیر لوړه روحیه ورکول او د دې لامل سوچ دی شفاعت وکي او څه خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړیزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امر د منلو روحیه و. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزې هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر شه بدرګه کړه. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکی ادارې د مذهبي وزشتون په ځنګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمينه برابر کړې تر څو څخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحد نظامي مشري نشټوالي او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي. او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم ادیانو د ټولنیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشټونوالي د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکره په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله میومنی درنو سکون کو هیله دا چراغ جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاس وایم. په دې هیله چې دغه مضمون د هل وست راخرنی شی وره سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخ د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده د چې مخکې لدی چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات څه ډول دي نن به په همدغه لوست کې مو تاسو باندې پوسو. نور از خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات څه ډول دي. د شپږم پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمام شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرکز څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واک باندې شتون چې درلود هغه د منځه ولاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسان چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخه دي تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختص و چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره غلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخه کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان تجزیه. په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځه ولاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیات رزمي کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حملو او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کندواله باندې بدل شو. یعنی زیات تر جګړې دلته منځ راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو اکراکه یو تربل ورسی باندې د دوی کراکه ذاته د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاس تراوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي سره لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې ستراغلې چې په همدغه جګړو لکبل کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته به افغانانو خپل مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورت سوچ د دې خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور وو د شیخ عبد الله انصاری زوی وو د په وزیرستان په کاچګرم کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل شو او دغه د مکس خورست بیا د هغه زوی جلال الدین دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواصه خاطر تیرا او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر شر پېښور شهر ونیوي چې لږ وخت لانه و تیر سوی چې تقابل ترمنځ به اتفاقي مې سره اغلا او دغه به اتفاقي په ترڅ کې به پښپاړه سوا چې پر دې شم میلادي کال کې د مغول د عبدالقادر او تر څنګ د هغه مور ونیوله بیا هندستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغول او سیمې حاکمانو د دسو لامل هغه وټه کول سو دغه پاتونیا خوځښت.
بیا ورسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د شپاړسمې میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سوله او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شجاع د جهان د خپلواکي په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غشتلی شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شی اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغول سره خرابې سورې. اورنګزیب خوشحال بلی وي او هغه بندي کوي، بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي او کله چې دی د زندان څخه آزاد شو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په شپاړه سوه اتاویه میلادي کال کې څلوي زر مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتری په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي، هلته چې بیا د دغه دردونکو پیښو څخه وروسته خوشحال خان خټک په اتاویه کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دښمن د سیوري څخه لیرې دی خاورو ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په شپاړسمه میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوین اقتصادي حالت را کمزوري سو او په خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1909 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې، چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایټکی کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ شو، چې دغه دولت بیا ډیر کال دوام وکړي تر څو چې بیا په 13 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ شو.
راتو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان ته زیاویش په دغه مهال کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاته کړی و، د افغانستان ته زیا یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکي د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکي او هم په کرنه او سوداګری کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي. مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل شو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې دی سفر وکي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو. سره له دې چې د دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان د اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و، چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کوله، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړېدل. نو ځکه مخکې لدې د افغانستان اقتصادي حالت شو. د زده احمد شاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت، د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و، دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه ابدالي احمد خان و، دا ځکه چې احمد خان د ابدالي د قبیلې څخه و او د ده شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي تر څو هغه د یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسیدونکي هم نه. نو هغه قبیلې صبرشاه د نامتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای راولاړ سو، ابدالي احمد خان یې معرفي کړي او د غنمو څو وژې د هغه په پګړۍ کې کښېښول، د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمد شاه بابا سره بیعت وکړ او هغه د پچا په توګه انتخاب کړي. او احمد شاه بابا بیا د زمان خان ابدالي زوی، د دولت خان سدوزي لمسی، مور هم د عبدالغني خان الکوزي خور و. چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی وو عبدالی احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې د هرات کې زیږیدلی وو. احمد شاه بچ کله وخت ورسېد نو د یو ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې مخې ټاکي او د هغه مخې لپاره د کار کوي. اول دا چې د لومړني مخې دا و چې مرکزی حکومت د جوړولو لپاره مهدی ملي وحدت رامنځته کړي. دویم دا و چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي او دریم مخې د ګاونډي ودونو په وړاندې دفاع ټاکل و د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یوه دایمي جرګه جوړه کړه او احمد شاه بابا د ټولو اداري قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلود. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزی حکومت ټینګش، اداري اصلاحات او ترڅنګ پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي و چې د ونه سوی کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. راځو د احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمد شاه بابا چې کله وخت رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی وو او نیول سوی هیواد وو. نو احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستللې سیمې بیرته ونیسي د طبي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې وو چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ شو. د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي او احمد شاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمد شاه خپل ولی عهد صدر اعظم قمر الدین د ډیرو خوا سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او احمد شاه بابا دې ته اړ کیږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی وو هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې وو چې درې کسه نادري حاکمان احمد شاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپل پلوي د احمد شاه بابا څخه اعلانوي او احمد شاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې شاپورته وو چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او بندي کیږي، چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې وو چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وشل کیږي. شپږم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې وو چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي، چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتنې لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نارامیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي. هلته هغه ته ماته ورکوي او هغه بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابی ته رسیږي او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته وو چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي او هغه ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمد شاه بابا دا چې دی ناروغه و نسی کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسلې د پخوا د اخرنۍ پاچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د آمو سیند چې هغه د آمو سیند د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصر الله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویش کلونو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په 50 کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاذ د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. خدای مو بلس.
Thank you.